افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دا ورسته نیم ساعت خبری مجله زنو ریاسنوري وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري په داسې حال کې چې یو زیات شمیر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونه چې پاکستان اړخ ته کوي تاییدوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې د پاکستان په څنګ ته کولو شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغې ویډیو په اړه پلټنې کوي چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ډکه شوې او څو تنه د اعدام په حالت کې ښکاري. پکې پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به منلی بشیر ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل توغولی چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده، او د یونان پولیسو د دې هیواد په ګاز په کاز ټاپو کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې یې اوروژونکی سپرې کړې ده. بشپړه خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت اداره به اجازه ورنه کړي چې داعش پورې د اړوندې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې دوام پیدا کړي. دغه ویډیو تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او ښیي چې د داعش ډلې جنګیالي لس تنه چې سپین ږیري هم پکښې سته له طالبانو سره د همکارۍ په تور په بېرحمۍ سره وژني. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل توغولی چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ولایت امنیتي قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن 3 بجې رامنځته شوه او له امله یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص شي چې د وسلوالو طالب مخالفینو ملاتړ کوي. د دې ریاست پرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم پیل کړی او چې مشخص ول په اړه به یې جدي اقدام وسي.
سړی او کړی سته چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي وروسته یې په اړه اقدام وسي.
سره له دې چې ښاغلی فیصل د دغو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان وبلل. د بغلان روغتیایي چارواکي وایي چې د ډنډ غوري سیمې له جګړې ورته درویشت پیان روغتون ته انتقال شوي دي. د بغلان د ولایتي روغتون مسؤول عین الدین سیادی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټپیانو کې 10 ملکي وګړي او پاتې نور نظامیان دي. له بلې خوا د دې ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالجبار پردیلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې چې له نن سهار څخه پیل شوي او تر اوسه دوام لري 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول سوي خبرو بریالي کول ناممکن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د جنګیالیو د لیږلو په اړه خپل دریز مشخص کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی او غوره ده چې دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پرمخ بوتلل سي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د یونان پولیسو د دې هیواد په کاز ټاپو کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې یې اوروژونکي ګاز پاشلی دی. د دغه ځای ښاروال ویلي چې دا پیښه خونړۍ پایلې درلودای سي. دا پناه غوښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریې وګړي دي، څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یوه لوبغالي ته انتقال شول. په داسې حال کې چې شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي په وره هجوم ورول، تر څو هلته نومونه ثبت کړي، پولیسو د ګڼې ګوڼې د پر شا کولو لپاره پر دې خلکو اوروژونکی ګاز وکاراوه. پرون یو پولیس افسر له خپلې دندې لرې کړل سو چې په یوه ویډیو کې لیدل کېږي د پولیسو د ماموریت مخې ته خلک په څپېړو وهي او هغوی پورې وهي. دغه خلکو غوښتل ثبت سي تر څو اتن ته سفر وکړای سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریزه ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریه هم شامله وي. جبیر دا خبرې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې د کتلو پر مهال وکړې. جبیر وویل چې د سوریه د جګړې په اړه د ریاض دریځ تغیر نه دی کړی او د سوریه په راتلونکي کې د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لپاره هیڅ ځای نشته. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علي بادي د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د اصلاحاتو په اړه د رایو اعلان نن د پارلمان د رئیس سلیم الجبوري لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې تلویزیوني وینا کې وسوه. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري نن په پارلماني غونډه کې وویل
الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية
د دغې لایحې له مخې د حکومت د کارکوونکو د ساتونکو شمېره به په فوري توګه کمه سي. په دې کې د ولسمشر صدر اعظم د پارلمان د رئیس د وزیرانو او پارلمان د غړیو عمومي رئیسانو والیانو د شوراو د غړیو ساتونکي شامل دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له هغه وروسته د اصلاحاتو وړاندیز وکړ تر څو لګښتونه او اداري فساد کم کړي چې په دې هېواد کې ګڼ شمېر لاریونونه پیل شول. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په داس حال کې چې یو زیات شمېر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې پاکستان اخته کوي تاییدوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې د پاکستان په څنګ تکورو شک څرګندوي.
بې له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو ګاونډي هېوادونو نه مطرح هېوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نه شي کولی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه پلټنې کوي چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې یو شمېر کسان اعدامېږي.
من تحقیقات ما جریان داره تا این را تثبیت بسازیم که
در افغانستان استراتژیک مطالعات و اینستیتوت چه پده هیواد که اداری فساد پاره چیرنه کرده وای اداری فساد در افغانستان امنیت یو بل استر گواخ ده.
دار و رهبران پخپلو که در قدرت دویش ترمن مسائل در سبب شوی دی چه بالاخره ادارات او مسئولین در ادارات و پا بی سار توگه در فرصت نا پا استفاده سر در فساد تلمن وی غصب وکی او پا غیر قانین توگه پیسی ترلاس.
د افغانستان لوی ترنوالی وایي په اداري فساد ککړ د ښار جوړونې وزارت شپږ لوړ پوړي چارواکي د چارواکو دوسیې بشپړې شوي او ډېر ژر به محکمې ته ولیږل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې د خبرو پرمختګ امکان نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقات وایي چې له طالبانو سره که څه هم قاضي محمد امین وقات که څه هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بولي، خو وایي چې دې هیواد ته له هر څه مخکې پکار دی چې افغانستان ته د سخت دریځو وسله والو د استولو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي که پاکستان څخه له پاکستان څخه د سولې د پروسې د کامیابولو هیله به یو خیال وي، ځکه چې د هیواد مخکې هم ښودلې ده او غوره داده چې دا پروسه نور د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې مخته یوړل شي. افغان ولسمشر اشرف غني د تېره ورځ وویل چې د سولې د خبرو ابتکار به پخپله د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او له پاکستانه غواړي چې طالبان دې له موږ سره خبرو کولو ته حاضر کړي. یوسف خانزادران په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وروستیو جدي خبرو سره د سولې په پروسه کې د پاکستان لاس لنډ کړ او وی ویل چې د سولې خبرو ابتکار به خپل افغانان په لاس کې واخلي، خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان به د پاکستان له همکاریو پرته وکولی شي چې د سولې پروسه په یوازې ځان مخته یوسي؟ دې موضوع له ځان سره بېلابېل نظرونه پیدا کړي دي. د سولې عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
که امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن و ریاض همکاریم ضرور ده، بیل نړیوال ټولنې او سیمایزو ګاونډي هیوادونو هغه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولی. بنا د افغانستان حکومت به لومړی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی وویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوی په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان په حقیقت کې د یو ګاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام رسول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان لمرست پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینه برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط باندې چې افغانستان حکومت یوازې خپل ځان پیدا وکړه. بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دام زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د پرونیو څرګندونو وروسته البته د سولې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه د وروستیو څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او دغه راز د چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. افغان ولسمشر پرون البته وویل چې د سولې د خبرو ابتکار په خپله د افغانستان حکومت اخلي او نور له پاکستانه غوښتنه نه کوي چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ یوه غونډه شوې وه او په پام کې وه چې یوه بله غونډه هم لس ورځې مخکې له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور شي جوړه شي خو دا غونډه لغوه شوه. او له هغه وروسته هم د طالبانو نوي مشرتابه ویلي دي چې د سولې خبرې مخ ته نه وړي بلکې جګړو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ یوه بل ډله هم په وروستیو کې راټوکېدلې ده. د افغانستان د اسلامي دولت ډله چې داعش نومیږي. داعش ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې فعاله ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه پلټنه کوي چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار ولایت کې دغه شوې ده. دغه ویډیو چې د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې البته فیسبوک کې خپره شوې په کې ښکاري چې په افغانستان کې څو تنه د طالبانو سره د همکارۍ په تور په بم الوزول کېږي. داعش دغه پیښې ځای ننګرهار بللی دی. د ملي امنیت ریاست چارواکو په دې اړه څه ویلي تفصیل به د اجمل تورمان په راپور کې واورو.
د هغې ویډیو خپرېدل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه ښیي د افغانستان د ملي امنیت ریاست پلټنو ته اړ باسلی دی. د دغه ریاست چارواکي وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. خو له دې سره سره دوی دغه موضوع څېړي چې داعش دغه ویډیو څه ډول او چېرته ثبت کړې ده. دغه ویډیو ښیي چې دغه ډله د دوو سپین ږیرو په ګډون لس کسان په تړلو سترګو غرونو ته کشکاږي او تر هغې وروسته ټول په بمونو الوسوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقي په افغانستان کې په دې کچه د دغې ډلې فعالیتونه نه مني او وایي چې ملي امنیت به پرې نږدي چې دغه کسان د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. دی وی زموږ څېړنې روانې دي چې د دوی دغه ادعا چې د ننګرهار په یوې ولسوالۍ کې کړې ده تر کومه رښتیا ده، او دا چې دغه خلک په بمونو الوزوي دا څوک د ملي امنیت سیاست له پخوا هم دوی ته پام و، او هر هغه تروریستي ډله چې زموږ ملي ګټو او د خلکو امنیت ته ګواښي هغه به په نښه او له منځه یوسو. دغه ویډیو چې د سپ نیټه نه ده څرګنده، پکې دا شوی چې دغه لستنه د ننګرهار ولایت په شیډل سیمه کې طالبانو ته د جاسوسۍ په تور وژل کیږي، چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ ورځ تر بلې د اختلافونو د زیاتېدو ښکارندویي کوي. خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي دغه ویډیوي کلپ ته په بله سترګه ګوري. یو شمېر دوی وایي چې دا ویډیو به په ننګرهار کې نه بلکې په یو شمېر قبایلي سیمو کې ډکه شوې وي. دوی وایي د داعش د ځپلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې د ستاینې وړ دي، خو دا چې دغه ډله تر ډېره چریکي فعالیتونه کوي باید د دوی د ورکولو لپاره شپینی عملیات او د کورونو پلټنه پیل شي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړی محمد نواب:
په امنیتي سکتور کې هغه قواوې باید ډېرې وروزل شي، ډېر تجهیز کړي چې د شپې عملیات اجرا کولی او شپې عملیات اجرا کړي. زه فکر کوم چې ډېر به ګټور تمامېږي. دوهم دا چې د افغانستان ملي امنیت دا باید تقویه شي، امکانات زیات په لاس ورته ورکړل شي، او ډېره اړینه دا بولم چې نړیوالې کومې وعدې د استراتیژیک تړون کې چې موږ سره کړې وي هغه باید ژر تر ژره عملي کړي.
دوی هم داعش په افغانستان کې د پاکستان پروژه ګڼي چې قرار بدل ته ځای پیدا کړي. د دغه کمیسیون د یو شمېر غړو په وینا د دغې ډلې فعالیت تر ډېره په فاریاب، بدخشان، ننګرهار او نورو سرحدي ولایتونو په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې محسوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان بسیال دولت وزیر وایي چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخت عملیات روان دي او اوس مهال درنه مرشوب له هم غوره وخت
په ننګرهار کې خود اوس هم موږ عملیات لرو. تاسو به معلوم وي چې په سارک، شیرزاد او خوږیاڼۍ کې مو عملیات دي، او د ننګرهار په نورو سیمو کې کوټ او په هغې خوا باندې مو عملیات دي. هر چېرته چې تهدید وي او مخالفین وي او خلک ځورې دي هغو په مقابل کې موږ عملیات کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې هغوی د خلکو ځورولو ته ادامه ورکړي.
که څه هم ولسي جرګه او کارپوهان د داعش په ځپلو کې د افغان ځواکونو هڅې ستایي، خو د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې لویه ننګونه ګڼي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ چې په دې هیواد کې د اداري فساد په اړه څېړنې کړي وایي چې اداري فساد د افغانستان امنیت ته یو بل ستر ګواښ دی. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې اداره هم دا مني چې اداري فساد د حکومت په وړاندې یوه جدي ستونزه ده، خو بیا هم وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه پدیده له منځه یوسي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ سروې کې ویل سوي که افغان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو اوسنی نظام له جدي خطر سره مخ کولای سي. د دغه انسټیټیوټ یو غړي تمیم عاسی د سه شنبې په ورځ د اداري فساد په اړه د شوي سروې د موندنو د اعلان په غونډه کې وویل چې اداري فساد په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل سوی.
فساد اداري د افغانستان به یک تهدید امنیت
په افغانستان کې اداري فساد امنیت ته په یو ګواښ بدل شوی چې نظام یې له خطر سره مخ کړی. د ناامنۍ او بیکاري له پدیدو وروسته اداري فساد د حکومت نظام ته ستر ګواښ رامنځته کړی. که همدا بهیر همداسې دوام وکړي اوسنی نظام تر پوښتنې لاندې راځي. له بده مرغه په افغانستان کې فساد په یو فرهنګ بدل شوی دی.
فرهنګ تبدیل شوه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ چې یو غیر دولتي انسټیټیوټ دی په تیرو څو باندې شپږو میاشتو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کابل، کندهار، هرات، بلخ، بدخشان، کندوز، بامیان، بادغیس، پروان، ننګرهار، کونړ او جوزجان کې د اداري فساد په اړه یو اړخیزه سروې ترسره کړې ده. په دغه سروې کې د سواد کچې ته په کتو له 2016 سره چې 80% نارینه او 30% ښځې جوړوي د فساد په اړه ورسره مرکې سوي دي. د انسټیټیوټ موندنې ښیي چې په سروې کې ګډون کوونکو ټولو کسانو په افغانستان کې له امنیت، بیکاري وروسته اداري فساد په هیواد کې لویه او جدي ستونزه بللې ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د فساد په اړه وروستۍ نړیوالې سروې ښیي چې افغانستان د داسې هیوادونو په سر کې ځای لري چې تر ټولو پکې زیات فساد موجود دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره دا مني چې اداري فساد د حکومت پر وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د دې ادارې د اطلاعاتو رئیس عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل چې د فساد پر وړاندې به مبارزه چټکه کړي.
اداره مبارزه با فساد داریم قضایی که
د اداري فساد پوړاندې د مبارزې ادارې سره چې کومې قضیه موجود وي تر اوسه یې څه باندې 15000 چړل شوې دي نږدې 1500 دوسیې څارنوالې ته لیږل شوې دي د هیوادوالو له 15000 څخه زیات شکایتونه اورېدل شوي او پاملرنه ورته شوې ده.
بلخوا د ملي وحدت حکومت چارواکو د کار په پیل کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د اداري فساد کچه راټیټوي خو عام خلک دې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان په ادارو کې د فساد شتوالي تر ډېره ځایه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري رامنځته کړې ده. د چارو کارپوهان وایي حکومت په یوازې توګه نشي کولی چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیسي. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د عام ولس له افغان حکومت سره د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د فساد په وړاندې د افغان شبکې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د پراخېدو په حال کې دی. دې شبکې ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه او وویل چې په حکومت کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله هم یو شمېر چارواکي له دغه فرصت څخه ګټه پورته کوي او فساد ته یې مخه کړې ده. له ښاغلي مشکور سره بیا هم رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
دې کې شک نشته دی چې اداري فساد نه یوازې دا چې یو ستونزه ده بلکې په یو لوی مشکل باندې بدل شوی دی. حتی که چېرې زه مبالغه نه وي کولای شم څه ووایم چې د امنیت او د بیکارۍ یو عامل هم اداري فساد دی په افغانستان کې متاسفانه. او دغه موضوع د حل لپاره دوه فکتورونه ته مونږ او تاسې اړتیا لرو چې افغانانو کې باید کار وکړي. یو فکتور مستقیما راجع کېږي ولس ته چې ولس باید دغه پدیدې په وړاندې خاموشه پاتې نه شي، دغه پدیدې په وړاندې خپل غږ اوچت کړي، دغه پدیدې په وړاندې هماهنګي ولري او په دولت باندې فشار راوړي. بله موضوع مستقیما راجع کېږي حکومت ته چې حکومت هم باید دغه موضوع په وړاندې باید نور څه پاتې نه شي او دغه مسایلو په وړاندې باید خپل جدي غبرګون وښيي. اما متاسفانه اوسنی حالات د دې ښکارندوی کوي چې حکومت هم په خې ډول سره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره ژمن نه دی. تاسو ګورئ متاسفانه تر اوسه پورې زموږ د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل درایي نه ده ثبت کړی. نو د قانون له حکمونو سره سم دوی باید لومړی خپل درایي ثبت کړي او د لوړ پوړي چارواکي او د دوی کابینه باید دغه مسایلو ته توجه وکړي تر څو نور ادارات هم دغه ټکو ته پاملرنه وکړي. له بل پلوه په دې وروستیو کې متاسفانه د دواړو رهبرانو په خپلو کې د قدرت د ویش ترمنځ مسایل د دې سبب شوي دي چې بالاخره ادارات او مسؤولین د اداراتو په بې ساري توګه د فرصت نه په استفادې سره دغه فرصت غنیمت وګڼي او په هر ډول ممکنه قناتو سره دوی وکولی شي فساد ته لمن ووهي، غصب وکړي او په غیر قانوني توګه پیسې ترلاسه کړي.
حکومت خو ژمنې کړې وي، هغه ژمنې په دې برخه کې عملي نه کړې. ولس باید څه وکړي په دې برخه کې؟
د ولس لپاره په کار ده چې په خپلو کې هماهنګ شي، ځکه ولس او حکومت دواړه په یوې کښتۍ کې سپاره دي. که چیرې ولس حکومت ته اجازه ورکړي نو دغه کښتۍ به غرقه شي او دغه کښتۍ لومړني قربانیان به ولس شي. ولس لپاره په کار ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره سره همغږي شي او بالاخره په حکومت باندې فشار راوړي، د فساد په وړاندې چپ پاتې نه شي. همدارنګه موږ خوشبختانه په دې وروستیو کې د اطلاعاتو د لاسرسي قانون هم تصویب شو، بالاخره دغه قانون هم لرو. د دغه قوانینو څخه په استفادې سره ولس په کار ده چې خپل اواز وشت کی او په حکومت باندې فشار راوړي او افشاګری وکړي تر څو دغه مسایلو ته د پای ټکی کېښودل شي.
د فساد په وړاندې د افغان شبکې ویان شکر الله مشکور هغه مشکور وایي چې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې ولس هم مهم رول لري. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به په دې اړه په ګډه واورو.
حامد شریف د فساد پر وړاندې حکومت جدي د اراده نه لري. ولسمشر که څه هم وړاندې ژمنې کړې وي د فساد منځه وړلو کې، خو په ټیټولو ژمنو کې ولسمشر پاتې راغلی. دوی په خپلمنځي اختلافاتو ته مخه کړې ده. په هغو باندې لګیا د فساد مسله خلاصه کې چې د امنیت مسله ته پاتې ده. هغه څوک چې رشوت ورکوي یا هغه کسان په خپل ځان سره فکر وکړي ورې نه کوي، په خپل هم دغه کچه راښکته کېدای شي.
د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی قدم کې باید دولت کوټلي ګامونه پورته کړي. ولس هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او په دې برخه کې خپل هڅې ګړندې کړي. علما هم په دې کې رول لري چې علما هم د خپلو تبلیغاتو له لارې خلک دې ته وهڅوي او خپلو تبلیغاتو کې دا خبرو ته ځای ورکړي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وشي. دا یو ستر ګواښ دی، ځکه چې لکلونو کلونو افغانان له دغې ستونزې نه کړېدلې دي او دغې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي.
عزت الله ادیب یم. د فساد سره مبارزه د لومړی یو ملي یو نیت ته، یو اقدام ته او یو ضرورت لري، او دویم باید په دې اړه باندې دولت ډیر جدي واوسیږي. د دولت سره په څنګ کې خلک هم مساویانه رول لري چې د فساد سره په مبارزه کې برخه واخلي.
د فساد په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د ملي یووالي د حکومت مشرانو هم ژمنه کړې ده. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د هڅو په ترڅ کې د کابل زړه دوسیه دوی راپورته کړله او هغه هم د حل کېدو په حال کې ده. دغه راز په ځینو ادارو کې هم یو شمېر تورن چارواکي نیول شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په اداري فساد د ښار جوړونې وزارت د شپږ لوړ پوړو تورنو چارواکو دوسیې بشپړې شوې او ډېر ژر به محکمې ته ولېږل شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي دا خبره نن په کابل کې خبرلان ته وکړه او ویې ویل چې د دوی څېړنې ښیي چې پر تورنو کسانو سربیره په دې وزارت کې نور کسان هم شته چې په فساد ککړ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ وروستۍ څېړنې ښیي چې د ښار جوړونې په وزارت کې پر شپږو تورنو لوړپوړو چارواکو سربیره داسې نور مامورین هم شته چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښار جوړونې د وزارت د تورنو شپږو لوړپوړو چارواکو د دوسیو څېړل بشپړ شوي دي.
کوهیره برتان وعده میتوم که ای دوسیه بسیار تحقیقش جامعه تکمیل شده.
زش من کوم چه دیدی دوسیو سیرل په هر اړخیز توګه بشپل شوی دی. او دا هم ویلی شم چه پده شپگو تورن و سربیره پده وزارت که شل نور مامورین هم شته چه په فساد که لاس لری. انشالله ده هغوی په حق لبه هم تصمیم ونی ول شی.
انشالله تخواستات شد.
د ښار جوړونې وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی چارو مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤل محمد امین قانی وو. که هم خاغلی عزیزی د نورو تورنو نومونه یاد نکړل، خو وی ویل چې که د دې وزارت هر کارکوونکی په فساد تورن وګڼل شي قانون به یې ونه بخي. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ښار جوړونې وزارت د دغو شپږو چارواکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل، سره له دې چې د تورنو شپږو چارواکو له ډلې څخه درې د بدخشان له لارې تاجکستان ته تلل خو پولیسو ونیول. د ساختمانی چارو قراردادیان او کارپوهان د حکومت دغه اقدام ستایي. د دې کارپوهانو له جملې څخه شاکر شهید آزادی راډیو ته وویل چې حکومت د سربیره پر دې کسانو له هر تورن او هر مجرم سره غوس قانونی چلند وکړي.
مونږ خوشحالی هستو چې دغه فساد چې د شهرسازی د وزارت کښې و د مونږ حکومت هغه جدي تعقیب کوي. یو امید مونږ ته پیدا شوی دی. هغه مهم دي چې نتیجه نهایی اعلان کړي که زمونږ قانون اجازه ورکړي دوی په ټول لست کښې باید شامل شي چې په هیڅ مملکت کښې به انجینري شک باندې کار ونه کړي، په هیڅ وزارت کښې په افغانستان کښې کار ونه کړي.
ښاغلي شهیر دا هم وویل د جمهور رئیس د دغه اقدام څخه مخکې په ښار جوړونې وزارت کې ډېر ځله د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال له ده څخه هم پیسې غوښتل شوي دي. نور کارپوهان هم په داسې مواردو کې د حکومت په جدي چلند تاکید کوي. د افغانستان لویه څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د دولت هر هغه کارکوونکی چې په هر مقام کې وي او تور پرې ولګول شي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. ترکی چارواکو ویلي دي چې له انقرې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو یو علت دا دی چې په مهالویش کې ځینې ستونزې رامنځته شوي. خو یو شمېر رسنۍ بیا وایي چې د دې سفر د ځنډیدو اصلي علت د جواد ظریف هغه لیکنه ده چې د ترکیې د اپوزیسیون یوې ورځپاڼې خپره کړې ده. رضوان مراد په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمېر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپله جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسئله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تېره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تېرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسې نیم ساعت پاتې ده. د خبري مجله زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي. مهرباني خیرالاست
نوري صاحب. تشکر از شما. مانده نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، در آغاز گزارش خبری مجله شامگاهی امروز خواهید شنید که پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان با دنبال موج حملات مرگبار اخیر در کابل دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان دست به کار شود، واشنگتن گفت همکاری کابل و اسلام آباد جلو افراطیون در منطقه را گرفته می تواند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. ریاست اجرایی حکومت می گوید مقامات دولتی که با مخالفین هم دستند ان قریب افشا خواهند شد. مهاجران افغان و سوریه در یونان مورد لاتکوب پلیس قرار گرفتند. نیروهای نظامی ترکیه در دو روز اخیر مواضع جنگجویان کرد را مورد هدف قرار دادند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به زودی آن ده از مقامات حکومتی را مشخص خواهند ساخت که از مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که پس از مشخص سازی این افراد اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.
سرلی او کړی ست چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد خوښتي، دغه اشخاص حکومت پرې کار کوي چې مشخص سي ورسته په اړه اقدام وسي.
آقای فیصل از این افراد نام نبرد. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که برخی از افراد در حکومت به طور مستقیم و غیر مستقیم از مخالفین در خارج از کشور حمایت میکنند. مقامات سیهی ولایت بغلان میگوید 23 زخمی ناشی از درگیری در ولسوالی دندغوری این ولایت به شفاخانه منتقل شدند. عین‌الدین سیادی مسئول شفاخانه ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت در میان زخمی ها 10 فرد ملکی شامل می باشند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت در این درگیری ها که از صبح امروز آغاز و تا کنون جریان دارد، 5 مخالف مسلح کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و پلیس جزیره کاس یونان برای پراگنده ساختن مهاجرین از دنده ها و گاز استفاده می کند که برای خاموش ساختن آتش کار گرفته می شود. این در حال است که شاروال این شهر هشدار می دهد بحران مهاجرین ممکن خونریزی را به دنبال داشته باشد. این مهاجرین که بیشتر آنها را اتباعی افغانستان و سوریه تشکیل می دهند، پس از اینکه چند هفته در سوایل بر و کنار سرک ها زندگی می کردند، در یک استادیوم ورزشی در جزیره کاس جا به جا شدند. شاروال جزیره کاس یونان میگوید 7000 مهاجر غیر قانونی در این جزیره یک خرد زندگی میکنند. در حالی که ترکیه حملات بر ضد شورشیان کردی را در جنوب شرق شدت بخشیده، اردوی این کشور میگوید نیروها در حملات هوایی دیروز و امروز 17 موضع جنگجویان کرد را مورد هدف قرار دادند. این حملات هوایی موضع جنگجویان حزب غیر قانونی کردستان، کارگران کردستان یا PKK در ولایت هاکری را هدف گرفتند. حزب PKK برای خودمختاری کردها از 3 دهه به این سو می جنگند. از سوی دیگر مقامات ترکی صدها تن جنگجویان مظنون کرد را در قلمرو ترکیه دستگیر کردند. رهبر حزب PKK ترکیه را متهم می نماید که با راه اندازی حملات بر ضد کردها در تلاش حفاظت از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است. پارلمان عراق طرح اصلاحات صدر اعظم این کشور را به اتفاق آرا تصویب کرده است. سلیم الجوبری رئیس پارلمان عراق نتایج رایگیری در مورد این پیشنهاد اصلاحی را امروز به طور مستقیم از طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد. صدر اعظم عراق تدابیر اصلاحی را به هدف کاهش فساد اداری و صرفه‌جویی در پول در میان گسترش جنبشی از اعتراضات در این کشور پیشنهاد کرده است. آقای الجوبری گفت
الغاء مناصب نواب رئیس الجمهوریه،
این لایحه به طور فوری پست های چندین معاون رئیس جمهور و صدر اعظم و همچنان انتخاب رؤسای کمیته های مستقل، معینان وزارت ها، مشاورین و آمران عمومی خارج از سهمیه های سیاسی و فرقه ای را حذف و تنقیض می نماید. این در حال است که دیروز یکی از سه معاون صدر اعظم عراق استعفا داده و یک دوسیه فساد اداری در ارتباط با کار و فعالیت او باز شده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی به کرملین گفت که ریاض به ائتلاف نخواهد پیوست که در آن رژیم رئیس جمهور بشار الاسد شامل باشد. عادل الجوبیر این مطلب را امروز در جریان گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو بیان کرده، گفت موقف کشورش در ارتباط به جنگ سوریه تغییر نکرده و در آینده دمشق برای اسد جای نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید همتای سعودیش به اقدامات عملی به هدف آمادگی جهت اثرگیری دیالوگ بین حکومت سوریه و همه مخالفین آن به میانجیگری سازمان ملل متحد موافقه کرده است و در نتیجه عملیات خاص در مناطق قفقاز شمالی جمهوریت داغستان روسیه امروز رهبر نامنهاد امارات قفقاز کشته شده است. کمیته مبارزه با تروریسم روسیه میگوید محمد سلیمان در میان 4 جسد جنگجویان قرار داشت که از سوی نیروهای امنیتی روسیه کشته شدند. صفحه اینترنتی طرفدار این جنگجویان افراطی نیز تایید کرد سلیمان که به نام ابو عثمان نیز یاد می شد در عملیات امروز به گفته آنها شهید شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان به دنبال موج حملات مرگبار اخیر در کابل دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان در این کشور دست به اقدام شود، واشنگتن گفت همکاری کابل و اسلام آباد جلو افراطیون در منطقه را گرفته می تواند. از سوی دیگر یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه پیشبرد گفتگوهای صلح ناممکن است. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح:
اما افغانستان اگه این کار رو میکنه، این پیشنهاد میکنه و همکاری کشورهای مورد نظر من جمله پاکستان و چین و امریکا و سعودی اون در نظر باشه که اونا موافقه بکنه، همکاری بکنه.
مقامات ولایت بغلان میگویند در درگیری امروز در این ولایت 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان آغاز خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی:
توزیع تذکره الکترونیکی طوری که مشخص شده بود و 28 اسد شروع میشه و این پروسه امتحانی است، او تغییر نمیکنه.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که دوسیه 6 مقام وزارت شهرسازی که به اختلاس و فساد اداری متهم هستند تکمیل شده است. انکشافات اوضای ترکیه را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد. با ما باشید. می پردازیم به گزارش خبری اول مجله. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان در این کشور دست به اقدام شود، واشنگتن میگوید همکاری کابل و اسلام آباد میتواند جلو افراطیون در منطقه را بگیرد. در این حال پکینگ یک بار دیگر متعهد شد که برای ثبات و آرامی منطقه با کابل و اسلام آباد همکاری میکند، اما ملا اختر محمد رهبر جدید طالبان میگوید که همچنان به جنگ ادامه میدهد. آرش همایون با تفصیل بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا از حکومت‌های افغانستان و پاکستان خواست به طور مشترک کار کرده جلوی تندروان را در منطقه بگیرند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورهای منطقه از جانب تروریستان و افراطیان خیر صدمه دیدند. به گفته جان کربی، ایالات متحده آمریکا بر تعهداتش در قبال افغانستان متعهد بوده و برای تأمین ثبات در این منطقه با افغانستان، پاکستان و سایر متحدان منطقویش به طور نزدیک همکاری می کند. این اظهارات جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از آن صورت می گیرد که روز دوشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا جلو فعالیت‌های طالبان را در قلمرو خود بگیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت
دفترونه او تری؟
دفاترشان را مسدود بسازد، تروریستان را محاکمه کند، به زخمی ها اجازه رفتن به شفاخانه را ندهد و سایر مسائلی که من در سند آن را نوشتم.
اما پاک آغاز کراختید.
این در حال است که ملا محمد اختر منصور رهبر جدید طالبان در هفته گذشته از همدستانش خواست به جنگ ادامه بدهند و در مورد رهبری و نیز در بین طالبان اختلافات وجود دارد. آژانس خبری دی پی ای آلمان می نویسد رهبران طالبان بالای این نکته نیز اختلاف نظر دارند که تعداد از آنها می خواهند جنگ جاری 14 ساله در افغانستان ادامه یابد، اما برخی هم روی مسئله مصالحه با حکومت افغانستان فکر می کنند. ایالات متحده آمریکا به این باور است که باید گفتگوهای صلح در افغانستان ادامه یابد. اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان صحبت روز دوشنبهش روی اینکه انفجار اخیر در کابل بالای گفتگوهای صلح چه تأثیر خواهد داشت صحبت نکرد. از جانب دیگر لیو جنچاو معاون وزیر خارجه چین میگوید ثبات در افغانستان و پاکستان با ثبات در همه این منطقه وابسته است. لیو جنچاو معاون وزیر خارجه چین در جریان صحبت با برخی رسانه‌های افغانستان و پاکستان در پیکینگ اظهار داشت چین برای تطبیق فیصله هایی که در ماه اکتبر سال گذشته میدادی بین رؤسای جمهور افغانستان و چین شده است به تلاش هایش ادامه خواهد داد. لیو جنچاو گفت در ماه اکتبر سال گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شی جین پنگ رئیس جمهور چین پذیرفتند که همکاری های استراتژیک بین دو کشور را توسعه داده و گام های عملی خواهند برداشت. معاون وزیر خارجه چین صلح و انکشاف را یک هدف مشترک خوانده است که مستلزم کار مشترک می باشد. به گفته لیو جنچاو روابط سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین با بهبود روابط پاکستان و افغانستان مساعدت می کند. وی با یادآوری و ابراز امیدواری در مورد گفتگوهای صلح با طالبان گفت با مرگ ملا محمد عمر و تلاشها برای تعیین رهبری جدید طالبان این پروسه با تأخیر مواجه شده است. به گفته لیو جنچاو چین و پاکستان تلاش میکنند تا روند گفتگوها با طالبان دوباره آغاز شود، اما این پروسه اندک مغلق‌تر شده است و به زمان نیاز دارد تا دوباره آغاز شود.
در گزارش همکارم آرش همایون شنیدید که امریکا پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز از حکومت پاکستان تقاضای جدی کرد که علیه لانه‌های دهشت افغانان در این کشور دست به اقدام شود، کابل و اسلام آباد را به همکاری بیشتر دعوت کرد. در این حال پکینگ یک بار دیگر متعهد شد که برای ثبات و آرامی منطقه با کابل و اسلام آباد همکاری می کند. قرار است حکومت افغانستان روز پنجشنبه آینده برای بحث روی یک پلان عملی مبارزه علیه تروریسم یک هیئت خود را به اسلام آباد بفرستد. از سوی دیگر یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر منطقه پیشبرد گفتگوهای صلح ناممکن است. محمد امین وقاد عضو این شورا میگوید که پاکستان برای انجام گفتگوهای صلح نخست باید موضعش را در خصوص فرستادن جنگجویان به افغانستان مشخص سازد. در این میان شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه به این باور است که انتظار همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان خیال بیش نبوده و باید این پروسه تحت نظر ملل متحد به پیش برده شود. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
به نظر می رسد که رئیس جمهور غنی با موضع تازه و حرفای تند اخیرش به پاکستان دستان کشور را از روند صلح افغانستان کوتاه ساخت و ابتکار صلح را به مردم افغانستان واگذار کرد. اما پرسش اینجاست که آیا افغانستان روند گفتگوهای صلح را به تنهایی و بدون همکاری پاکستان پیش برده خواهد توانست؟ این موضوع دیدگاه های متفاوت را در قبال دارد. محمد امین وقات یک عضو شورای عالی صلح می گوید که بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر پیش برد پروسه صلح ناممکن خواهد بود.
بدون همکاری امریکا و پاکستان و بعضی کشورهای دیگر جامعه جهانی خود جریان پیش برده نمی تاند. اما افغانستان اگه این کار می کنه، این پیشنهاد می کنه و همکاری کشورهای مورد نظر که من جمله پاکستان و چین و امریکا و سعودی اون در نظر باشه که اونا موافق هم بکنه، همکاریم بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که ابتکار صلح پس از این به دست افغانستان خواهد بود و آنها از پاکستان دیگر نمی خواهند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. این موضع‌گیری رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان در میان حلقات سیاسی کشور مورد استقبال قرار گرفت. محمد عمر داودزی وزیر داخلی پیشین و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی از جمله کسانی‌اند که در صفحات فیسبوکشان از این عملکرد آقای غنی ستایش نموده ابراز امیدواری کردند تا این موقف وی دوامدار باقی بماند. در این میان شکریه بارکزی نماینده مردم در ولسی جرگه با نظر امین وقات عضو شورای صلح موافق نبوده که گویا بدون همکاری پاکستان پروسه صلح پیش نمی رود و می گوید که انتظار از پاکستان در این خصوص خیال بیش نیست. خانم بارکزی گفت که رای حل این است که پروسه صلح تحت نظر سازمان ملل متحد به پیش برده شود.
در این مقطع زمان افغانستان باید بی‌محابا از سازمان ملل متحد و کشورهایی که تجربه پروسه صلح و گفتگو و مذاکره را در سطح جهان دارند دعوت به عمل بیارند.
با این همه آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که حکومت افغانستان باید روی موضع‌گیری تازه‌اش در قبال پاکستان ایستادگی کند و موقفش را حفظ نماید. ببرک شینواره یکی از این آگاهان.
اگر حکومت افغانستان می خواهد خود ابتکار صلح را بگیرد، این شرط خوب است که ابتدا خود را در این پروسه پیدا کند و این موقف طوری نباشد که پس از یک چند روز یا چند ماه دوباره همان گپ‌های سابق باشد.
حلقات سیاسی و مردم عام بدین باورند که اگر کلید صلح افغانستان به دست پاکستان باقی بماند، افغانستان شاهد تجدید جنگ ها خواهد بود و صلح و آرامش در این کشور برقرار نخواهد شد. با گفته آنان، حکومت افغانستان باید بیش از این فریب سخنان پاکستان، کشوری که خود حامی تروریسم است، نخورد و در زمینه گفتگوهای صلح راه‌های مؤثر دیگر را در پیش گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت بغلان میگویند در درگیری امروز در این ولایت حداقل 13 نفر از شورشان طالب به شمول یک قماندان مهم آنها کشته و زخمی شدند. 3 سرباز نیروهای دولتی نیز در این جنگ زخمی شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت در این جنگ که صبح روز سه شنبه در ساحه دندقوری این ولایت آغاز شد، دست کم 13 تن از مخالفین دولت به شمول یک قماندان مهم آنان کشته و زخمی شدند.
دفعتن تا جایی که اطلاع بر ما رسیده جمله 5 کشته دارند، 8 زخمی دارد و در جمله زخمیش ملا مجید اخونزاده است که ولسوال نامنهاد دندقوری، اونمو هم در جمله زخمی است که دولت خراب قرار دارد.
وی همچنین گفت در این جنگ که هنوز ادامه دارد 3 سرباز نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. و اما یکی از دکتران شفاخانه ولایتی بغلان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که 9 زخمی به شفاخانه ولایتی آورده شده که 6 تن آنان نظامی و 3 تن دیگر به شمولیه خانم افراد ملکی می باشند. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات قمندان امنیه ولایت بغلان ابراز نظری نکردند. گفته می شود در جریان این درگیری آسیب‌های جانی به مردمان ملکی نیز رسیده و فامیل‌های زیادی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. دندغوری یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است که مدت‌ها می شود بخش‌های زیادی از آن در کنترل طالبان قرار دارد. پلیس بغلان گفته بود که به زودی عملیاتی را برای نابودی یا راندن طالبان از این ساحه آغاز می کنند، اما طالبان پیش دستی کردند و حملاتی را بر موازی نیروهای امنیتی مستقر در دندغوری آغاز کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از درگیری امروز در ولایت بغلان گزارش می‌داد که در نتیجه آن به گفته مقامات دولتی حداقل 13 نفر از شورشان طالب به شمول یک قماندان مهم آنها کشته و زخمی شدند. همچنین 3 سرباز نیروهای دولتی نیز در این نبرد زخمی شدند. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که در رابطه با ذکر کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی هر دو رهبر حکومت گفتگو خواهند کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه تعداد از نمایندگان جامعه مدنی در رابطه با رئیس اجرائیه صحبت کرده اند، اما آقای فیصل تاکید نمود که کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان آغاز خواهد شد. اجمل تورمان با آقای فیصل مصاحبه نموده و در آغاز در رابطه با دیدار رئیس اجرائیه با نمایندگان جامعه مدنی از وی پرسیده است.
مسئله که دیروز در بحث برای اجرای اعضای از جامعه مدنی صحبت کردن، او ذکر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی بود. اونا اصرار داشتن که این کلمه باید ذکر شوه. رئیس اجرای بحثشان به اونایی بود که این مسئله یک مسئله ملی مملکت است و مطابق توافقنامه دو جانبه سیاسی مسائل ملی کشور مشترکن بین دو رهبر حکومت وحدت ملی فیصله میشه. بنان این مسئله هم بین دو رهبر سر صحبت میشه. رئیس اجرایه و رئیس جمهور در این مورد بحث میکنن و تصمیم میگیرن که بالاخره سرنوشت تذکره الکترونیکی مشخص شود. ولی هر تصمیمی که در این باره گذشته میشه، هر تصمیمی که گرفته میشه، تصمیمی میباشه که منافع ملی را متضرر نمی کنه، به مملکت کمک می کنه و تصمیم می باشه که برای تمام جناهایی که شریک این مسئله هستن قابل قبول می باشه. توزیع تذکره الکترونیکی طوری که مشخص شده بود به 28 اسد شروع میشه و این پروسه امتحانی است، او تغییر نمی کنه. اما پیش از او بحثایی میشه که مسئله افغان یا مسئله ذکر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی سرش بحث میشه که اون نهایی شود.
بله، اگر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی ذکر نشه، آیا فکر نمیکنین که عکس العمل تند مردم را خواهدش؟
هنوز وقت است دربارش فکر کنیم که ذکر میشه یا نمیشه، ولی به هر صورت هر تصمیمی که گرفته میشه او بر اساس منافع ملی کشور گرفته میشه. بناهن حکومت ایرا میفهمه، ایرا درک میکنه که کدام مسئله است که باید بیشتر پرداخته شود، در کدام ساحه بیشتر تمرکز شود. ولی تصمیمی که گرفته میشه تصمیم ملی می باشه که قابل قبول تمام جناها باشه و بعد از او شاهد خصومت یا هم شاهد مظاهره نباشه.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه بود که درباره چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی معلومات داد.
رادیو آزادی.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که دوسیه 6 مقام وزارت شهرسازی که به اختلاس و فساد اداری متهم هستند تکمیل شده و به زودی به محکمه ارسال خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تحقیقات نشان می‌دهد که بر علاوه این 6 مقام شمار از کارمندان دیگر این وزارت نیز در فساد دست دارند. در این حال شماره از افرادی که در بخش ساختمانی با حکومت افغانستان قرارداد می کنند از این اقدام حکومت استقبال کرده اند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
تحقیقات لوی سارمالی افغانستان نشان می‌دهد که بر علاوه 6 مقام وزارت شهرسازی، حدود 14 کارمند دیگر این وزارت نیز در اختلاس و فساد اداری دست دارند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که دوسیه موجودیت فساد در وزارت شهرسازی به گونه دقیق بررسی شده و تکمیل گردیده است. به گفته آقای عزیزی این دوسیه تا یک هفته دیگر به محکمه فرستاده خواهد شد.
گواهی را برتان وعده می‌دهم که این دوسیه بسیار تحقیقش جامع تکمیل شده و شما منتظر ازی باشین که با روزهای آینده که وقتی که ما دوسیه را مول محکمه زیرصلا بسازیم، وقتی که میگیم بالاتر از 20 نفر اشخاص افراد هستند که در پست‌های بلندتر از این رؤسا گناه هم در هی اختلاس سوء استفاده و مواردی که هست دست داشتن و توسط محاکم بالایشان تصمیم انشاءالله اتخاذ خواهد شد.
هرچند آقای عزیزی از افراد و اشخاص مشخص نام نبرد، اما افزود هر فردی که در دوسیه فساد وزارت شهرسازی دخیل شناخته شود مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی نزدیک به 3 ماه قبل وظایف 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را به دلیل فساد اداری به تعلیق درآورد و سپس آنان ممنوع الخروج اعلان شدند. چند قبل 3 تن از آنان که قصد فرار به تاجیکستان از راه بدخشان را داشتند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. در این حال شماری از قراردادیان بخش ساختمانی از این اقدام حکومت ابراز خوشی کرده و خواهان تعقیب دوسیه های آنان هستند. انجینیر شاکر شهیر یک تن از این قراردادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت سبب کاهش فساد در بسیاری از ادارات شده است. وی میگوید که قبل از فرمان رئیس جمهور در خصوص تحقیق دوسیه این افراد در تمامی داوطلبی های دولتی از آنان درخواست پول صورت می گرفت.
کسایی که مستقی هستند این نوع مبارزه حکومت یعنی عطا بگیم براتون جشن می گیرند. وقتی که در بین خود اشخاص مسکی با هم صحبت میکنن امیر افتخار میکنن به حکومت چون یعنی مبارزه باید یک فساد را که خصوصا قراردادهای ساختمانی است و لوجستیکی است اونا به پیش ببرند. موضوع مهم این است که نتیجه نهاییش باید برای مردم رسما اعلان شود. قانون اجازه بده تا اینا بلک لیست شوند که در دیگر در مسلک انجینری اینا اصلا هیچ وظیفه پیش بردارند.
انجینیر شهیر از حکومت میخواهد تا دوسیه افراد متهم به فساد اداری در وزارت شهرسازی را به گونه جدی بررسی کند تا برای دیگران درس عبرت شده و تا حد جلوی فساد در ادارات دولتی گرفته شود. در این حال لوی سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که دوسیه های مقامات متهم به فساد در وزارت شهرسازی و افراد متهم به فساد در ادارات دیگر به گونه جدی بررسی شده در این راستا مطابق احکام قانون اجراات صورت می‌گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ترکیه حملات هوایی را بر مواضع شورشان کرد در جنوب این کشور افزایش داده است. اردوی ترکیه می گوید در جریان 2 روز اخیر نیروهای هوایی این کشور 17 هدف را در ولایت حکاری مورد حمله قرار دادند. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
حملات هوایی اردوی ترکیه در ولایت حکاری مواضع شورشیان حزب غیرقانونی کارگران کردستان یا PKK را مورد حمله قرار دادند. حزبی که از مدت 3 دهه به این سو شورش‌های را به خاطر خودمختاری کردستان آغاز کرده است. اردوی ترکیه میگوید به سلسله تشدید حملات بر ضد شورشیان کرد به تاریخ 10 و 11 اگست نیروهای هوایی این کشور 17 هدف را در جنوب ترکیه مورد حمله قرار دادند. در یک اعلامیه اردوی ترکیه گفته شده است که حملات در اطراف کوههای بزول و منطقه ایکیاکا که در امتداد سرحدات با ایران و سوریه قرار دارد اجرا شده است. بعد از آن که انقره در ماه جولای سال جاری میلادی آنچه را که جنگ اماهنگ با تروریسم میخواند اعلان کرد، ترکیه حملات هوایی متعدد را بالای مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK در ترکیه و شمال عراق و بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه انجام داده است. مقامات ترکیه همچنان صدها شورشی مظنون کرد را در داخل قلمرو این کشور نیز دستگیر کردند. جمال بایک رهبر حزب کارگران کردستان یا پیکه ترکیه را متهم کرده است که با حمله بر جنگجویان کرد از گروه دولت اسلامی حمایت می کند. جمال بایک در صحبت با شبکه خبری بی بی سی به تاریخ 10 آگست گفت وی فکر می کند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر جلوگیری از پیشروی کردها در نزدیک سرحدات این کشور می خواهد گروه دولت اسلامی در جنگ در برابر کردها در شمال سوریه پیروز شوند. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد این ادعا را رد کرده می گوید در آینده نزدیک پلان دارد که حملات را بر ضد گروه دولت اسلامی تشدید بخشد. موج اخیر حملات هوایی ترکیه در حال صورت می گیرد که شورشیان کرد سلسله حملات را به تاریخ 10 آگست بر ضد نیروهای امنیتی ترکیه آغاز کردند که در اثر آن حداقل 9 تن کشته شدند. اردوی ترکیه می گوید یک عسکر این کشور زمان کشته شد که شورشیان کرد بر یک هلیکوپتر نظامی این کشور در منطقه سرنگ در ولایت هکاری تیراندازی کردند.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اوضاع ترکیه می رسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. تا ساعت 7 فردا که همکارانم در رادیو آزادی باز هم در خدمت خواهند بود، شاد و کامگار باشید.